د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرسته کوي. السلام علیکم. ازادي راډیو په افغانستان کې په منځني څپه دولش پښنې خبري شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې به واوري چې امریکا او سعودي عربستان پر یو شمېر ډلو او کسانو د دې لپاره بندیز لګولی چې ترستانو ته پیسې ټولوي. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرچکی له یونانه راپورونه وایي چې د یو افغان پناهغوښتونکي او سوري پناهغوښتونکي ترمنځ د فزیکي نښتې له کبله 15 کسه ټپیان سوي او روغتون ته انتقال سوي دي. یوه نوې سروې ښیي چې د افغانستان له هرو 15 وګړو څخه د یوه وزن تر حد زیات کم دی. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي ترکیې پر زرګونو سوري پناهغوښتونکو فشار راوستلی چې په زوره یې له دغه هېواده وباسي. بشپړه خبرونه له یونانه راپورونه وایي چې د یو افغان پناهغوښتونکي او سوري پناهغوښتونکي ترمنځ د فزیکي نښتې له کبله 15 کسه ټپیان سوي او روغتون ته انتقال سوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا نښتې نن سهار د پناهغوښتونکو په یوه کمپ کې وسوه. له هغه وروسته چې د پناهغوښتونکو پر مخ د بالکان هیوادونو پولې وتړل سوې، تر 50 زره زیات پناهغوښتونکي د یونان په کمپونو کې بند پاتې دي. هر پناهغوښتونکی چې د مارچ میاشتې له 6 نیټې وروسته یونان ته تللی، له دې هېواده ایستل کېږي او ترکیې ته لېږل کېږي. یوه نوې سروې ښیي چې د افغانستان له هرو 15 وګړو څخه د یوه وزن تر حد زیات کم دی. نور هېوادونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي، لکه هندوستان، بنګلادیش، ختیځ تیمور او ایتوپیا. خو لیدل کېږي چې په ټوله نړۍ کې له هرو 8 بالغو کسانو څخه د یوه کس وزن له عادي څخه زیات دی. د دې سروې له مخې چې په لانست میډیکل ژورنال کې خپره شوې ده، د زیات وزن لرونکو کسانو شمېر مخ پر زیاتېدو دی او ښایي په 2015 کال کې په هرو 15 کسانو کې د یوه وزن تر عادي زیات وي. همدا سروې خبرداری ورکوي چې تر 6% زیات سړي او تر 9% زیاتې ښځې به تر 2015 کال پورې د زیات وزن په ناجوړي اخته وي. ډاکټران وایي چې د دې بېلابېلو ناروغیو د مخنیوي لپاره، چې پکې د زړه ناروغي هم شامله ده، د بدن وزن باید کنټرول وساتل سي. د زابل یو شمیر خبریالانو تیر ورځ د زابل د ولایتي روغتون ناروغانو ته وینه ورکړه. د زابل د ولایتي روغتون امیر ډاکټر زلمی رشتین د خبریالانو د هڅو ستایله او هیله یې وښوده چې نور ځوانان هم باید د اړتیا په وخت کې د وینې د ورکړې همکاري وکړي. ډاکټر رشتین زیاته کړه چې د وینې د ساتنې بانک لري او کولای سي چې دغه وینه تر نږدې یوې میاشتې پورې وساتي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ترکیه پر زرګونو سوري پناهغوښتونکو فشار راوستلی چې په زوره یې له دغه هېواده وباسي. دغه اداره وایي چې د ترکیه دا اقدام له اروپایي او نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د ترکیه د جنوبي پولې په سیمه کې د راټولو کړیو شاهدانو داسې څرګندونې کړې چې ترکیه د جنوري له نیمایي را په دې خوا له ورځې سل سوري ښځې، سړي او کوچنیان له دغه هېواده ایستلي دي. د کاناډا د کډوالۍ وزیر جان مکالوم وایي هیواد به 10 زره نور سوري پناهغوښتونکي قبول کړي. مکالوم دا خبرې پرون په جرمني کې وکړې، چېرته چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له بیرې په ځایي خلکو کې د پناهغوښتونکو پر ضد احساسات راپارېدلي دي. د کاناډا د پناهغوښتنې د چارواکو په خبره، دغه هیواد مخکې لا په وروستیو میاشتو کې تر 26 زره زیات سوري پناهغوښتونکي قبول کړي دي. چارواکو ویلي چې که څه هم پناهغوښتونکي تر اوسه کاناډا ته نه دي رسېدلي، د شاوخوا 14 زره پناهغوښتونکو عرضې اوس هم تر غور لاندې دي یا یې کار بشپړ شوی دی. په کاناډا کې کورنیانو، ټولنیزو ادارو او کلیساو د سوري کورنیو لپاره خپل ملاتړ وړاندې کړی دی. شمالي کوریا له خپل ختیځ ساحله په سمندر کې توغندي وشتلې دي. دا له هغه یو څو ساعته وروسته چې د جنوبي کوریا، جاپان او امریکا مشرانو پیونګیان ته خبرداری ورکړی و چې پارونو ته د پایتخت کښېږدي، کنه له نور فشار سره به مخامخ سي. د جنوبي کوریا د پوځ یو چارواکي ویلي چې دا توغندي د شمالي کوریا له لویدیځ ساحل څخه نن وشتل سوي دي. یو بل چارواکی ویلی چې دا لمځکي هوا ته د لنډ واټن توغندي و. مخکې له دې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبي کوریا له ولسمشر پاک وینګ های او د جاپان له ولسمشر شینزو آبی سره یو ځایي ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا د فعالیتونو په خاطر پر دغه هیواد باید فشار راوستل سي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر تیره ورځ د قرغزستان له ولسمشر الماس بیګ اتمبایف سره پر دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. شتاینمایر د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان مهالنۍ مشر دی. د قرغزستان د ولسمشری د رسنیو دفتر خبر ورکوي چې په دې لیدنه کتنه کې پر قرغزستان کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لوري د ډیموکراتیکو موسسو د پیاوړتیا پر مسالې غور وسو. له بشکک څخه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته ځي او له دې سره د منځنۍ اسیا درې ورځنی سفر پای ته رسیږي. شتاینمایر دا سفر د مارچ په دیرشمه له ازبکستانه پیل کړ او تر دې سفر مخکې ویلي و چې له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییزه همکاري او اقتصادي اړیکې به یې د سفر د اجنډا په سر کې وي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په افغانستان کې له مشکوکو ترستانو سره پر یو شمېر مرسته کوونکو د ریاض او واشنگتن له بندیزونو خبرو. بیا به واورې چې نن په کابل کې د اوسني او پخواني حکومت یو شمېر چارواکو پر روانو ستونزو خبرې کړې دي. په خوست کې قومي مشرانو د حکومت ننګه وکړه.
نظام نه او د دولت نه دفاع ځکه کو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس ته.
د افغانستان په پوهنې وزارت کې د خالی بستونو په اړه د دې وزارت یو چارواکي اشمنه وکړه.
د لاروی په نمایندګۍ راغلی یم دلته تورخم کې موږ نه درې سو روپۍ د ډانګې په زور له هر موټر نه په پیاره اخلي.
دا په تورخم کې د لارې چلوونکو د اداري فساد په ارتباط شکایتو د ننګرهار له والی سره مو دا موضوع شریکه کړې ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو او همدارس ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه خبرو. سعودي عربستان او د امریکا متحد ایالاتونو پر یو شمېر ډلو او اشخاصو بندیزونه لګولې دي چې د دوی په وینا په افغانستان او پاکستان کې له مشکوکو ترستانو سره مرستې کوي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان د پنځشنبه په ورځ تروریستانو ته د بسپنې ټولولو په تور پر دوو ډلو او څلورو تنو بندیزونه ولګول. د دغو دوو تنو په منځ کې یوې په سکاټلند کې لوی شوی او وروسته یې له طالبانو سره خواخوږي پیدا شوې ده. د امریکا او سعودي عربستان په بندیزونو کې جیمز الکساندر مک لینټاک او په پا پاکستان کې د خیریه موسسه الرحمن هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې د مؤسسه القاعده، طالبانو، لشکری طیبه او نور سخت دریزو افغان ډلو ته د یتیمانو د ملاتړ په پلمه پیسې ورکوي. مکلن ټاک د 2013 میلادي کال له لومړیو څخه د افغان ماشومانو په جالي عکسونو، نمونو او اسنادو د جګړمارو د ګمارلو لپاره پیسې ټولې کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت وای مکلن ټاک په دې ادعا چې افغان یتیمانو ته مرستې ټولوي د افغانستان په کونړ ولایت کې طالبانو ته مالی مرستې ورکړې دي. د دغه وزارت په وینا مکلن ټاک د 2011 له اپریل څخه د 2012 تر اپریل پورې په بریتانیا کې یو لک اتیا زره ډالر ټول کړي او پر دې سربیره د عربي خلیج او نورو هیوادونو کې بس پنی یا چندې ټول کړي دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په وینا مکلن ټاک همدارس په دې تورن ده چې نقد پیسې افغانستان ته په قاچاق وړي او د دغو پیسو یو برخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چاودیدونکو موادو په رانیولو لګولې ده. عبدالعزیز نورستانی او په پېښور کې د اساریه مدرسه هم چې د تروریستانو په ملاتړ او جګړې ته د مدرسې د شاګردانو په استولو تورن ده په بندیزونو کې شامل ده. د لشکری طیبه د نوی جمیل نوم چې د تروریستانو د روزنې کمپ لري، د کراچۍ د قمندانانو څارنه په غاړه لري او د پیسو ټولولو مسؤلیت لري د بندیزونو په لیست کې راغلی دی. دا دوهم ځل دی چې د تروریستانو د هلو ځلو د ناکامولو لپاره امریکا او سعودي عربستان په ګډه اقدام کوي. د تیر کال په اپریل کې د الفرقان بنسټ پر ضد بندیزونه لګول شوي وو. الفرقان په پاکستان او افغانستان کې میشته ده.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن په کابل کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت او د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو خبرې وکړې. حدیث پردیس دې غونډې ته ورغلی او دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. پردیس، په دې غونډه کې کوم چارواکو برخه اخیستې وه او د څه لپاره وه؟
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته. په دې غونډه کې د ملي یووالي د حکومت ځینو چارواکو په خې حکومتوالۍ کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیاء مسعود، د حراست او ثبات ټولنې غړي او د کورنیو چارو پخواني وزیر عمر داودزي، د دفاع پخواني وزیر بسم الله محمدي او ځینو نورو چارواکو هم برخه اخیستې وه. دوی دغه غونډه د حکمت الله حقمل یو ځوان جنرال د هغه د وژلو لومړی تلینو په دې رابطه ځینو سیاسي موضوعات ته اشاره کړې وه چې وکړه. زه یې د خبرو غورچنډ تاسو ته وایم. احمد ضیاء مسعود په پیل کې دا وویل چې په دې وروستیو کې چې داسې انګیرل کېږي چې د ده نیوکې ګواکې یو خاص ډلې یا یو خاص فرد ته متوجه نه دي، او دا چې پورو حکومت کومې نیوکې کوي هغه د اصلاح لپاره دي. او بل مسله دا ویلی چې د سولې پر رابطه حکومت چې کومې هڅې کوي وایي دا معلومه شوه چې طالبان سوله نه غواړي، او د حکومت کومې هڅې چې پیل کړې دي یعنی هغه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. او د تاکید پر دې کوو چې باید د طالبانو د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه وشي، او اوس دې وخت راغلی چې د دوی پر وړاندې یو ملي مبارزه وشي او ټول په دې کې برخه واخلي، او تر څنګ د فساد ضد مبارزه باندې هم تاکید کوو. او تر څنګ د کورنیو چارو پخواني وزیر عمر داودزي هم ځینې څرګندونې درلودې. هغه وویل چې د نظام سقوط په هیڅ معنی د ولس په خیر نه تمامېږي، د یو نظام د سقوط نه حتی بد حکومت موجودیت ښه ده، او باید دغه څرګندونې چې واقعي دا سیمه سقوط کوي یا هغه سیمه سقوط کوي دا خپله یو دښمن ته روحیه ورکوي، او دا ډول څرګندونې باید ونی شي. او په همدې ترتیب د دفاع پخواني وزیر هم ځینې څرګندونې درلودلې. نو که چېرته ستاسو وخت چې د هغې خبرې تاسو ته
مهرباني هغوی څه وویل؟
د دفاع پخواني وزیر بسم الله خان هم یو اشاره دا درلوده چې یو نوی اشاره یې وکړه چې د پاکستان په استخباراتي اداره ګواکې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي، او کوم جنګ چې دلته روان ده د هغوی په اشاره کېږي. خو ګواښي دا ورکه چې مجاهدین او هغه څوک چې په تیرو کلونو کې دوی پر وړاندې جګړه کړې هیڅکله به دوی ته دا وخت ورنه کړي. او یو بله مهمه اشاره دا وه چې کوشش کېږي چې د افغانستان د میشتو قومونو ترمنځ دلته نفاق تلمون ووهل شي. خو دا باید ټول په دې پوه شي چې په افغانستان کې ټول اوسیدونکي یو د یو واحد ملت په توګه د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې به برخه اخلي، او د دوی کوم شوم پلانونه چې دي هغه به خونسا کوي. او په همدې ترتیب د شیبر صاحب په دې غونډه کې اکثرو چارواکو خبرې همدا وي چې باید په یو نه په افغانستان کې د ملي یووالي ته اشاره زیات تاکید پرې وشو. دویمه موضوع دا وه چې د نظام سقوط باره کې چې کومې څرګندونې کېږي یا کوشش کېږي یا ځینې د دې نه باید مخنیوی وشي. او په ورته وخت کې هغه حکومت کې چې کومې ستونزې او مشکلات دي هغې ته اشاره درلوده، او د هغې د حل لپاره یې ټینګار کړو.
حدیث پردیس مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د خوست یو شمېر قومي مشران او خلک هم وایي چې په نظام حکومت کې د ولس سیاست مال او ځان خوندي دی، نو ټولو افغانانو ته لازمه ده چې د حکومت د اصلاح او پیاوړتیا لپاره همکاري وکړي. دوی وایي هغه کسان چې په حکومت پسې منفي تبلیغات کوي اکثر هغه خلک دي چې حکومتي چوکۍ او خپلې ګټې له لاسه ورکړې دي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمېر اوسېدونکي او قومي مشران له نظام نه د ټولو افغانانو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي دوی به چاته د دې اجازه ور نکړي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د حکومت د ړنګولو هڅه وکړي او یا حکومت پسې ناسم او له واقعیتونو لرې منفي تبلیغات وکړي. دوی زیاتوي په نظام کې د هغوی ژوند، پرمختګ، اقتصاد او نورې ګټې خوندي دي او د خپل ښه راتلونکي لپاره د حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ لسګونو قومي مشرانو او ځایي اوسېدونکو په هغه غونډه کې وکړي چې د یاد ولایت د اسماعیل خیل او مندوزۍ په ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. قومي مشر حاجي ګلنواز آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
نظام نه او د دولت نه دفاع ځکه کو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس دی. څوک چې د خوبرې ناموس نه دفاع نه کوي هغه داسې دی لکه یو پردی. موږ په دې وطن کې هم اقتصاد ستلی دی او هم پیشرم ستلی، هم تعلیم و تربیه ستلی دی.
قومي مشر حاجي جلندر شوایی: افغانان په ټوله کې سوله غواړي خو تر څنګ له نظام هم ملاتړ کوي.
نو دولت ړنګولو ته چاته ورکوو او نه یې چا تبلیغاتو ته پرېږدو او نه خپلو خورو ته سي پرېږدو. موږ سوله غواړو او سولې ته ډېر ضرورت لرو او خپل دولت دې موږ چې په رایه ورکړی ده او دا د موږ د خلک دولت دی. دا هېچا ته اجازه نشته چې موږ دولت ړنګ کړي او نه یې ړنګولو ته ورکوو.
د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د پرمختیایي شورا مشر وزیر خان هم د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې د یو غښتلي او ځواکمن حکومت شتون او له هغې د ولس د حمایت مسله مهمه بولي.
موږ په دې برا کې په خپله ولسوالۍ کې پرېکړه وکړه چې موږ مثال دینه دوله بو هیچا ته دا اجازه نه ورکوو چې موږ د خلکو ژوند ګډواد کړي یا موږ خلکو ته کوم مشکل پیدا کړي. موږ به د حکومت نه ملاتړ وکړو چې حکومت نه ملاتړ وکړو موږ خپلو ګټو نه ملاتړ وکړو.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال محمد یونس صدران د یادې ولسوالۍ د اوسېدونکو او مشرانو د دې ناستې هدف دا بولي چې
ملي وحدت حکومت تقریبا دوه کاله پوره کېږي. هغه برنامه چې دوی د انتخابات په وخت کې وعده کړي هغه ورو ورو تطبیقوي چې هغې نه د سولې برنامه دو او د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه دو. نو طبعا هغه خلک چې د دې پروسې نه ناراضه دي په هغې کې مشکلات جوړوي. نو ولسونه ویښ دي، بیدور دي. دغه کړی په مقابل کې عکسالعمل وښالو. نن د اسماعیل خیلو مندوزۍ په ولسوالۍ کې په پراخ ډول ټول شوي وو د حکومت نه ملاتړ وکړلو.
د افغان حکومت په ملاتړ د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ د مشرانو او ځوانانو په ولسي غونډه کې د ښوونځیو زده کوونکو برخه اخیستې وه او زده کوونکو هم له مقالو سربیره په خپلو ترانو کې د سولې، پرمختګ او نظام د ښېګڼو یادونه وکړه.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اثر.
آشنا رادیو د ماشام له د سهار تر اوو بجو پورې خپرې شي او ازادي رادیو د سهار له د ماشام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان سرحدي پولیسو قمندان وایي چې د هیواد د سرحدونو د لاښه ساتلو لپاره ډېرو ځواکونو ته اړتیا لري. د سرحدي پولیسو قمندان رحمت الله رؤوفي وویل چې په سرحدونو کې موجوده پرسونل باید په پرمختللي تجهیزاتو مجهز شي. روانه اونۍ د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي له هلمند څخه د لیدنې پر مهال ویلي وو چې د افغانستان سرحدونه باید ټینګ شي ترڅو بهرني تروریستان افغانستان ته روانه وړي او د جګړو مخه ونیول شي. د موضوع په اړه نجیبې زمان د سرحدي پولیسو له قمندان شغلې رؤوفي سره مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې ده چې په سرحدونو کې ستونزې اوس څه دي.
بعضې خلاوې شته دي. خلاو معنا دا شی ده چې بعض ځایونه موږ هنوس نسبت کمبود د پرسونل نه دي تړلي، مګر بیا هم په باور درته وایم چې زموږ سرحدي قواوې یا سرحدي جستامونه 24 ساعته په ازاراتو کې دي، په مغو سنګرو کې پراته دي او د دې وطن دفاع کوي. ټوله قرباني قبوله کړې ده. دقیقا چې بعضې ستونزې شته دي، اغلا په شکل یا بل شکل در راتېرېږي، اما عمومي عملې ته نه د چا موقع ورکوو او نه به درمان دی پوره کړي.
رؤوفي صاحب، تېره ورځ لکه څنګه چې مو تر مخه وویل، د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د سرحدونو د ساتنې په ارتباط اندېښنه څرګنده کړې وه او دا هم غوښتي و چې باید د افغانستان سرحدونه وساتل سي چې تروریستان و نه کولای سي را تیر سي د پولو د هغه غاړې څخه افغانستان ته راسي او دلته په جګړو کې برخه واخلي. نو دلته اوس ستونزه څه ده چې دفاع وزارت هم خپل اندېښنه څرګنده کړې ده؟
موږ مشترکاً تدابیر لرو انشاءالله، البته په کومک د اردو باندې چې دی پیشرفته سلاګانې لري دې مخه نیسو، او دغه چې په غلا او د یوې خوا بلې خوا راتېرېږي دو تمام تدابیر نیولی دي. دا لویه ستونزه ده. واقعا تروریستان ډېر هڅه کوي چې د مختلفو طریقې باندې دی ځان دې سرحدونه را ورسي. البته دلته تدابیر زموږ حکومت هم لري په یوه شکل باندې دا مسله حل کړي، په شکل ډیپلوماتیک او همدغسې چې چېرته قوه وي موږ قوه استعمالوو انشاءالله.
نو ستاسې مشخصې ستونزې څه دي په دې برخه کې چې تاسو وایي موږ کوشش هم کوو دا سرحدونه ساتو وسلام لرو، خو مشخصې ستونزې څه دي چې دغه تروریستان را اوړي او په اکثر ولایتونو کې مخصوصا په داوروستي کې په هلمند کې په جګړو کې برخه اخیستې ده؟
زه تاسو ته په ډاډه ووایم چې ستونزې اصلا څنګه دي. په مخ کې موږ تاسو هیواد بل رقم حالت د لارو درلودله، اوس لارې ډېرې پیدا شوې، یعنې هغه لارې چې په اصطلاح پیاده رو او بزرو سرکونه دي جوړ شوي، حتی بعضې پیاده رو لارې پیدا شوي دي. نو دلته د لارې ډېرې دي، د دې لارو ساتنه واقعا ډېر مشکل کار دی و قوت و نیرو ته ضرورت دی، او دا تلاش وجود لري چې موږ دغه لارې سره ونیسو. اصلي عوامل دا شی دی. او بل زموږ سرحد په ډېرو ځایو کې ځنګلونه دي او همداسې لوړې ژورې لري، هغه هم مشکلات ایجادېږي. دلته یو تدابیر د حکومت خالي ول شوی دی، خاصتا وزارت داخله دی خانه چې موږ ته پیشرفته په مختللي حالات ترسودي پیدا کړي چې په هر ځای کې موږ خپل کنټرول وکوو. انشاءالله د موږ سره کومک کېږي چې ستونزې موږ حل شي، دې به جدي مخه ونیول شي.
څه تدابیر تاسې نیولی دي؟ دا کلونه کېږي چې ویل کېږي د افغانستان سرحدونه خلاص دي او قاچاقي موادو تر څنګ تروریستان هم داخلېږي، وسلې هم راوړ انتقالېږي. نو څه تدابیر تاسې نیولی دي؟
ارزمه کولی چې یو تدابیر خو موږ دغه دي چې موږ حالات پیشرفته د شب او د روزه، او بل مهم نه دی چې موږ جستمونه نور هم پرسنل دې تقویه شي. هغه خلا چې پاتې ده هغه خلا موږ را ونیولی شو، ځکه کمبود د پرسنل لرو، کمبود د سلاګانو پیشرفته لرو. نو دغه تدابیر دي چې انشاءالله ورته نیول شوي دي.
د افغانستان د سرحدي پولیسو قمندان رحمت الله روفي. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیولې شي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولولو. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د دې وزارت ټول تش بستونه ډک شي. د دې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل ناامني او د وړ کسانو کمبود هغه علتونه دي چې په دې وزارت کې ګڼ بستونه تش پاتې شي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي د دې وزارت تش بستونه اکثره په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې دي، خو څوک نه حاضرېږي چې دندې پکې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو اداره وایي په یادو دواړو وزارتونو کې تش بستونه تر نورو دولتي ارګانونو زیات دي. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې که په مالی او اداري فساد کې د دې شورا ځینې ښکیل غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور ونه پیژندل شي، پر شورا به د خلکو باور کم شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا ځینې پخواني او وسني غړي په اداري او استخباراتي فساد کې ښکیل دي او باید وپوښتل شي. خاغلی شاهد وویل د سولې عالی شورا په غړو کې داسې کسان هم شته چې هره میاشتې تر 3000 ډالرو پورې اخیستي او د سبا د 2000 پروژو پیسې هم لادرکه کړې دي.
د سولې عالی شورا نه کار نه دی اخیست شوی. معنا دا چې یو څو کسان دي خپل منځ کې ناست دي او خبرې مبرې کړي دي او معاش یې هم اخیستی دی، سفارتونو نه هم پیسې اخیستي دي. او هغه د سولې د شورا در لنشا زاړه غړي یا چې اوس دي ځینې غړي، البته چې د دوی نه تپوس ونه شي او دوی څارنوالۍ ته معرفي نه شي، د سولې په شورا باندې به ډېر باور خلک ونه کړي.
خاغلی شاهد وویل کادلی او قضایي ارګانونه دغه موضوع سیړي، د حاضر دی چې د خپل ادعا د اثبات لپاره کره اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د عالي شورا په چارو کې د خوالي په مقصد د دغه شورا په رهبرۍ او تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستل. بلخوا ځینو خلکو د دې شورا له جوړېدو راهیسې د شورا په غیر مؤثرو کارونو او په مالي چارو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقادونه کړي دي. سربیره پر دې شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت څېړنو هم ښودلې چې 14% خلکو دغه شورا په اداري فساد تورنه کړې او 11% ویلي چې په دې شورا کې بهرنیان مداخله کوي. د سولې د عالي شورا مسؤلین په دې شورا کې د بهرنیانو لاسوهنې ردوي او وایي چې یا د شورا د بنیادي اصلاحاتو لپاره پرله پسې هڅې کړې دي. ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په فساد کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو د ښکېلتیا په هکله باید کره شواهد موجود وي چې عدلي او قضایي ارګانونه یې وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حالا موضوعی که مطرح شده ایر فقط دادم صرف میتونه که در حد
کومه مسئله چه اوس مطرح شوی که دیشی دیده تر حد تلقی شی او ضرورت دی چه پادلی او قضایی دارو که وچرل شی دا کون که باید ثابت کردی مونگ اوس نر دوله او نتای دوله شو عدلی او قضایی ارگانونو تی راجی کول غره دی چه پریکل پری وکردی.
د سیاسي چارو پوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په عالي شورا کې د فساد د څېړلو او له سفارتونو څخه د ځینو غړو د پیسو اخیستلو په اړه باید یو پلاوی وټاکل شي چې موضوع بررسي کړي. ده وویل که دغه ادعا ثابته شي مجرمین عدلي او قضایي ارګانونو ته له سپارل کېدو پرته بله لار نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تسری جاز نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لاسه بیکر چې محکمې له خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولولو او ایو یادونه کوم چې نن له 3:00 تر 5:00 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام غزنی ولایت ته ځانګړی شوی دی. پروسوی کې په غزنی کې مظاهره مشوي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د ازادي رادیو د ټلیفون شمېرې به د پروګرام په وخت کې تاسو ته اعلان کړو. اوس به هم زه تاسو ته اعلان کړم، زموږ د ټلیفون شمېرې د 0909 203-540 بیا دا شمیره اعلانوم 0909-203-540 او بل شمیره د 0908-202-255 تاسو کولی شئ چې ولایت په ولایت پروګرام ته په دې شمیرو باندې زنګ ووهئ. پروګرام په یاد لرئ غزنی ته ځانګړی شوی دی. د مازدیګر له 3:00 تر 5:00 بجو پورې اوس هم آیا تاسو پوهیږئ؟ له عصمت ساروان اورو.
خبری است؟ ساینسپوهان وایي د انسان د مغزو فعالیت د کال په مختلفو فصلونو کې توپیر لري. د دوی په وینا د انسان د مغزو ځینې برخې تر ژمي په دوبي زیاتې فعالې وي. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د بلجیم د لیش پوهنتون ساینسپوهان په بېلابېلو فصلونو کې د انسان پر مغزو له مطالعې وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې د انسان د مغزو تمرکز په دوبي اوج ته رسېږي، خو د کال تر ټولو په لنډه ورځ تر ټولو ټیټېږي. د دغو ساینس پوهانو په باور انسانان سلګونه کاله پخوا له فصلونو سره زیات تړلي ول. د اروپا په شمالي هیوادونو کې چې ژمی اوږده او ساړه دي، ډیرو خلکو ته په ژمي ډیپریشن او خلق تنګي پیدا کیږي. خو دا لومړی څېړنه ده چې د انسان د مغزو او د هوا یا فصل ارتباط شي. څېړونکي وایي د دې څېړنې په ترڅ کې د 28 تنو رضاکارانو مغز د یوه کال په مخه د میاشتې یو ځل اندازه کړل. د ازمیښت په دوران کې هر برخوال 4.5 ورځې په لابراتوار کې تیرې کړې چې بدن یې د رڼا او د ورځې د اوږدوالي په شان د فصل اخیسي وویني. دوی ته د دې ازمیش یا تجربې په لړ کې څرګنده شوه چې د جون په میاشت یا د جوزا او سرطان په منځ کې چې دوبی اوج ته رسیږي، د انسان حافظه او د تمرکز اندازه زیاتیږي، خو په ژمي تر ټولو کم حد ته ټیټیږي. دوی دغه راز معلومه کړې چې د انسان حافظه په مني تر ټولو لوړ حد ته رسیږي، خو د پسرلي په لومړیو کې کمیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي نن دلته ش باران وشو. حامد مومن د لوګر لیکلي دي همدا شیبه سخت باران وری او د پښتنه کوي چې په کابل کې سهال دی. عبدالواسع ارمان لوګر لیکلی دی د ازادي رادیو لاوریدونکو هیله کوم چې ازادي رادیو ته اس ام اس واستوي. مننه وروره. خو د ازادي رادیو لاوریدونکو زه بیا دا هیله کوم چې لند اس ام اسونه راولي شي. کله ناکله چې دوی وژده اس ام اسونه لیکي هغه په لاره کې سم نه را رسیږي او یا حروف تیروبیر کیږي چې بیا نه لوستل کیږي او کله ناکله ځینې اوریدونکي بیا ګیله هم کوي. عبدالمتین له فاریاب څخه لیکي زموږ د ملکی روغتون ډاکټران اورس تیروي وخت په وخت نه حاضری شي او د ده هم لیکلی دی چې له ناروغانو سره ډاکټران سم چلند نه کوي. نورالله سمیم د زابل له شاجوی څخه لیکي وړاندیز کوي چې ازادي راډیو د تعلیمي پروګرامونه زیات کړي. اسلم ارمان له خوست لیکي کومو چارواکو چې استعفا کړې ده ولسمشر دی د هغوی پر ځای نور وړ کسان وټاکي. دوی بجاو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
له یونانه راپورونه وایي چې د یو افغان پناهغوښتونکي او سوري پناهغوښتونکي ترمنځ د فزیکي نښتې له کبله 15 کسه ټپیان سوي او روغتون ته انتقال سوي دي. یوه نوې سروې ښیي چې د افغانستان له هرو 15 وګړو څخه د یوه وزن تر حد زیات کم دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ترکیه پر زرګونو سوري پناهغوښتونکو فشار راوستلی چې په زوره یې له دغه هېواده وباسي. د کاناډا د کډوالۍ وزیر وایي هېواد به یې 10,000 نور سوري پناهغوښتونکي قبول کړي. او شمالي کوریا له خپل ختیځ ساحله په سمندر کې توغندي ویشتلې دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زید خاور.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې راتلونکي په کابل کې د افغان حکومت او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ د جی سی ایم بی یا د سرنې او همغږۍ بورد ګډ ناسته جوړیږي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې بحث کیږي چې افغان حکومت د بروکسل او وارسا کنفرانسونو ته څومره چمتووالی لري او څنګه کولی شي چې د نړیوالو مرستندویانو مرستې لاسته راوړي. ښاغلی رحیمزی دغه افغانستان ته په اقتصادي لحاظ مهمه ګڼي.
د سارنې او د همغږۍ مشترک بورډ یا د جی سی ایم بی د ناستې هدف دا ده چې د حساب ورکونې ناسته ده، په دې معنی چې موږ د خپلو کړنو هغه پنځه پارکونه یا هغه شرایط چې دنیا پر موږ باندې ښیي وو د هغو شرایطو د کړنې او یا د اجرا په برخه کې دوی ته ګزارش ورکړو، بل مقابل د دوی ملاتړ او سپورټ هم ترلاسه کړو.
رحیمزی وایي چې د سارنې او همغږۍ بورډ په ګډه ناسته کې د افغان حکومت له لورې د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی نیکولاس هایسم ګډون کوي. او د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د زعفرانو په محصولاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست مشر شیر احمد صفاحی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په 1993 کال کې د زعفرانو حاصلات 40 کیلو وو، خو په 1994 کال کې 80 کیلو ګرامو ته لوړ شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د بلخ ولایت د زیاتره ولسوالۍ هوا د زعفران د کښت لپاره مناسبه ده او د کیفیت له پلوه ډېر ښه زعفران په بلخ کې تولیدیږي. صفاحی زاده وایي چې افغان حکومت باید د زعفرانو د کښت پراختیا په لاره کې له بزګرانو سره مرسته او همکاري وکړي او هغوی ته د کوچنیو پورونو او د زعفرانو د تخم د برابرولو په لاره کې مرسته وکړي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پاکستان د خارجه وزارت د افغانستان د ملي امنیت د سرپرست هغه تورونه رد کړي دي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو ملاتړ کوي. خو لومړی به تاسو له پاکستان افغانستان ته د واردېدونکو لاریو له ستونزو خبر کړو. د افغانستان د بار وړونکو لاریو د اتحادیې په لسګونو غړیو په یوې احتجاجي ناسته کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په تورخم ښارګوټي کې دې له دوی څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستلو مخه ونیسي. د ننګرهار والي وایي چې ډېر ژر به د دې اتحادیې ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. نور حال له جلال آباده د باس محمد عابد پرافور کې.
د افغانستان د بارونکو لاریو د اتحادی په لزګونو غړي چې د پنځ شنبه پورز د جلال آباد ښار پښتونستان وړ تر ټول شوی ول رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تورخم خارګوټی کې ترېنه د بارودونکو لاریو زړې اتحادیه د تورخم د خاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نه غواړي چې دغې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. دوه تنو یې وویل
زمانم حجمیر ده د لاروی په نمایندګۍ راغلی یم دلته تورخم کې مونږ له 300 روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر نه په بیا راخلي دي ورځې 1500 موټر راوړي چې دوی مرګرتیا شاروال کوي مونږ ټولو مخمو ته تللي وو هغه شاروالو سره ملګري مونږ هم راوړو هغه امر نه منل کېږي څو وارې مو د جلال آباد والي نه هم راوړی ده بس د یوې ورځې امر دي دومره ورځ بیا خپلې پیسې مونږ له په زور وال کېږو ظلم راسره کېږي دا ټول مونږ سره جاب درمان په تورخم کې کوي
کوم زوړي نه په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورت ته لویه ستونزه ده یونن په نوم باندې کومې پیسې دا دولس کال اخیستل شوي دي د دې زوړې حساب غوښتونکي یو او له نن نه ایسته باید دغه زاړه خلک چې د یونن په نوم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوړ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمینه برابره کړې ده دا باید ټول ورک شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزیا وایي چې د بارودونکو لاریو د اتحادیې مشرانو ورسره څو ورځې وړاندې خپل ستونزه شریکه کړې وه او دوی یو پلاوی د یادې ستونزې د وارولو لپاره تورخم ته لیږلی و خو اوس چې بیا ستونزه را ولاړه شوې دوی به یې په وارولو کې جدي ګامونه پورته کړي.
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوي دي او د دوی په منځ کې څه مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې. د کمیسار سره نن وغږېدم ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبې په ورځ مې دوی ټول راغوښتي دي هېچا ته به اجازه ورنکړو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو
خو د بارودونکو لاریو د اتحادیې غړي وایي چې که په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي دوی به په پراخه لاریونونو لاس پورې کړي.
د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار والي وایي سبا به د افغانستان د بارودونکو لاریو د اتحادیې له غړیو سره د هغوی پر ستونزو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت د سرپرست مشر مسعود اندرابي هغه تورونه رد کړل چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو ملاتړ کوي او هغوی په افغانستان کې ناامني خپرولو ته هڅوي. د دې وزارت ویان د پنجشنبې پر ورځ دا تورونه بې بنیاده وبلل او ټینګار یې وکړ چې پاکستان د ټولو ترهګرو پر ضد په اراده او بې له توپیره پرته عملیات پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
پاکستان د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر وروستي تورونه په کلکه رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو له لارې په افغانستان کې تاوتریخوالي او ناامنۍ خپرول ته لمن وهي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت مشر مسعود اندرابي د هېواد د پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په سږني اوړي کې به په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه ډېر شي او تورې لګولی وو چې د پاکستان استخباراتي اداره د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې لا زیاته ناامنۍ خپره کړي. خو د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت پلان نفیس ذکرونیز خبرې غونډې ته په وینا کې د اندرابي وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړې او ویې ویل چې تر هغې د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی نو په کار ده چې دواړه هېوادونه یې د ختمولو هڅې وکړي. ښاغلي ذکریا د اندرابي څرګندونې ته په اشاره وویل چې پاکستان په پوره اراده او بې له توپیره د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کوي او زیاته کړه موږ د دې بیانونو په اړه د میډیا رپورټونه لیدلي دا د بدقسمتۍ خبره ده او دا ادعاوې او تورونه بې اساسه او د واقعیتونو برعکس دي. پاکستان په پوره اراده د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد جنګیږي او له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي لکه څنګه چې ترهګري یو ګډ دښمن دی نو ځکه یې د ختمولو لپاره مرستو او ګډ هڅو ته اړتیا ده. نوموړي همداشان زیاته کړه چې پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ به ښایي د وسلوالو او سخت دریځو لسونه لا پیاوړي کړي. افغانستان په داسې وخت کې پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګوي چې د پاکستان امریکا چین او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه کمیټه هڅې کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي. تر دې دمه دغه کمیټې څلور غونډې شوي چې له افغان طالبانو څخه یې له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې او ویل کېدل چې د تېرې میاشت په لومړیو کې به د دغه دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې وشي خو دا خبرې د طالبانو د شرطونو تر رامنځته کېده او د هغوی تر انکار وروسته وځنډېدې. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان لخوا پر یو بل د تورونو لګول لړۍ ته اندېښمن دي او ټینګار کوي چې دواړه دې پر یو بل اعتماد وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وایي
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد د همکارۍ
په هر شعبه کې په ځانګړي توګه د سختریزه خلاف یا چې کوم د مشکل له ترګری ده د هغه خلاف کې ځکه چې دا سلسله ختم شي ول تورونو نو بیا دا شروع کیږي نو کې دي شي هغه د پاکستان افغانستان چې کوم رسول په خبرو کې رول دی هغه لپاره سره دی چې تر اوسه کولای هغه ولر دی لیکن هغه ختم نه دی دا هغه لپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوند دی امیدونه به قائم وي کله چې اعتماد وي نو افغانستان او پاکستان تور لګي زما خیال دا کې دي شي دغه د همکاري ته تاوان
ته دا ډیر زیات نقصان رسولی شي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه ده افغانستان پر پاکستان او د هیواد پر استخباراتي ادارې طالبانو د ملاتړ تور پوری کوي، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول تورونه لګول شوي چې د پاکستان حکومت په کلکه رد کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپرې شي. نن له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام د غزنی ولایت ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د خپرونې پر مهال به د ټلیفون شمیرې هم تاسو ته اعلان کړو. اوس هم ازادي او اوریدونکي پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د دې په دیونه کې هم ستاسو پیغامونه را رسیدلي چې په امانت سره به درته خبر کړو. لومړی د ځینو هغو دوستانو پیغامونه راخلم چې د ښوونځیو په اړه یې موږ ته خپل شکایتونه او غوښتنې راستولې دي. په ګټه به یې واورو.
زه د هلمند ولایت د دلیې ولسوالۍ څخه دا پیغام راډیو ته پرېږدم. مش په هلمند ولایت باندې د علي ولسوالۍ په سیوا کې نو په سیمه کې په یشن کول چې موږ ژوند په تاونه نو ټول ماشومان او ځوانان د تعلیم په پاتې دي. کله کوم چې موږ راته یو مشته یو مکتب پرانیږي د تعلیمي لفظ زما دا پیغام دی. سلام د خدای په نام. ولایت کې مکتب ته کتاب شو کله ما هم راس کتابونه راس بسته راسي او پلاه کې د دې موضوع د وغواړو چې موږ ته دې کار وکړي کتاب شو راکړه کلاسه ده.
زه ما در زه په تیالن ما د بل والد څخه دا غوښتنه ده چې د ارغنداو له سوالي کې مکتبونه خلاف کې بګر د ارغنداو کې مکتبونه نشته.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ مشکلې ګرمسیل ولسوالۍ څخه محب الله محمد مشه ګرمسیل ولسوالۍ کې نه مکتب شته. څه پنځه کاله کې چې یو مکتب خیمې مکتب شته د خیمې را کړی دی. پنځه کاله کې یو خیمې را کړی دی. هغه څیرې شولې اوس دومره په موار دپاره نه خیمې را کړی نه کتابونه را کوي نه کلمان را کوي او نه ځکه تر سمه سوې ده د موجوده سوې ده او مکتب نه را جوړي. هیله لرم چې هغه موږ ته مکتب را جوړ شي او بعد هغه موږ ته د مکتب ټول اقدامات را ورسوي که نه راسوي زموږ مکتب ورانیږي.
محترم ورور ستاسو او د نور یو شمیر اوریدونکو ټلیفوني اړیکه مو واورېدلې. په همدې اړه چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د پوهنې وضعیت څنګه دی او د کتابونو او نورو اړین وسایلو په برخه کې وزارت څه تدابیر لري، د ازادي راډیو د افغانستان د پوهنې وزارت له ویان مجیب مهرداد سره خبرې کړې دي چې دغه برخه به تاسو ته در واورم.
ببینین ما رهبری جدید وزارت معارف هیچ گونه مبالغ آمیز نمیخواد درباره وزارت معارف گپ بزنه، نمیخواد لاف بزنه. چیزی که حقیقت است ما حقیقت با مردم در میان میگذاریم تا یک اراده ملی یک پشتیبانی ملی به خاطر توسعه معارف و رفع مشکلات معارف به وجود بیاید. متاسفانه در معارف ما با یک میراثی بسیار دشوار بر دست ما افتاده، یک میراثی که دو فساد بیداد میکنه. در کنار فساد مشکلات فراوان وجود داره. ما 50% مکاتب ما در افغانستان ساختمان ندارند. ما در حدود 43% استادای ما یا صنف 12 هستند یایی که پایین تر حتی از صنف 12 هستند. اینا مشکلاتی هست که باید مردم در مورد این معلومات دقیق داشته باشند. ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم و دوم برای حل از این مشکل در حد توان، در حد امکانات رهبری جدید وزارت معارف تلاش خود را میکند. شما مثلا ببینید، ما سالانه برای چاپ کتاب بودجه کافی نداریم. ما کتابای ما را از بودجه همکاری های کشورهای مثل دنمارک مثلا از هزینه‌ای که اونا میتن، مثلا ما 55 میلیون جلد کتاب هر سال، حداقل 50 میلیون جلد کتاب ضرورت داریم، ولی ما بودجه ما بودجه 25 میلیون جلد کتاب به دسترس ما قرار میگیره که اون از کمک های بین المللی است. با اون خاطر ما با رئیس جمهور این سال گفتیم اگر میخواین واقعا وزارت معارف یک تحول بیاید و ما هر سال با کمبود کتاب مواجه نشیم، یک بودجه خاصی برای وزارت معارف در بودجه که سالانه براش تخصیص داده میشه برای چاپ کتابا در نظر گرفته شه که ما مشکل نداشته باشیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد څرګندونې مو واورېدلې چې نوموړی د دې وزارت نوی مشرتابه پر هڅو ټینګار کوي او وایي د خلکو سره هڅه په صداقت سره شریکوي. دی د پوهنې په برخه کې د فساد موجودیت مني او وایي دا له تیرو کلونو څخه په میراث پاتې دی. ښاغلی مهرداد دا هم مني چې د افغانستان 50% ښوونځي ودانۍ نه لري او د ښوونکو ستونزې هم نه ردوي، خو نوموړی ټینګار کوي چې دوی تر خپله وسه هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي. په تېره بیا ښاغلی مهرداد، لکه چې تاسو هم واورېدل، د کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې کموالي ته اشاره وکړه او ویل چې هر کال 50 میلیونه جلد کتابونه باید چاپ سي، خو دوی د دې شمېرې نیمایي برخې ته بودیجه لري او هغه هم د خبره د نړیوال لومرستو څخه ورکول کېږي. ښاغلی مهرداد دا یادونه هم وکړه چې د وزارت نوې مشرتابه ولسمشر ته وړاندیز کړی دی چې د کتابونو د چاپ لپاره ځانګړې بودجه ورکړل سي تر څو دغه ستونزه ورسره هواره سي. نو دوستانو، موږ هم هیله لرو چې دا ډول بنیادي او اساسي ستونزې په سمه توګه هوارې سي او نور په هیڅ برخه کې زموږ هیوادوال مشکلات ونه لري. دوستانو، لکه چې تاسو ته هم معلومه ده، زموږ په هیواد کې د ستونزو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې په ځینو برخو کې مخصوصا د سپورت په برخه کې بریاوې هم لري او زموږ د ټولو ستونزو ترڅنګ دغه لاسته راوړنې د یادونې وړ دي. په دې ځای کې غواړم د هغو دوستانو د خوښۍ او مبارکۍ پیغامونه در سره شریکم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د وروستۍ لوبې په اړه مشتراستولی دي چې په هغې کې افغان لوبډلې ویست انډیز ته چې د نړۍ یوه اتله لوبډله ده ماته ورکړه. راځئ دا د خوشي تماسونه هم په ګټه سره واورو.
السلام علیکم داود، خبرې کوم د لوګر ولایت دازری ولسوالۍ نه. د افغان کرکټ ټیم ویست انډیز ته اپسټ شکست ورکول مبارکي ټول افغانانو ته وایم. خدای دې وکړي همدغه بریالي هر میدان کې واجد وي او خدای دې زمونږ ټول هم پاتې کړي. په احترام، السلام علیکم.
بھلے السلام علیکم سب، بہت خبر تم دکھا سروس آئی سیزن کے جی کرکٹ جلو سے گاٹھو لو تبریکی جاؤ آسان تو سر پورا سبر اڑان جی کما اور پاخر کے یا دو بیٹی جی افغانستان کرکٹ لوگ بہت ڈالی کما وہ چھٹے تھے نازیدی آگا دلدار میں اس کا واقف ہو چھٹے تھے نازیدی آگا دلدار میں اس کا واقف ہو زالا سے آزاد رقی بیار میں اس کا واقف ہو شاندہ دی افغانستان مخوف ہے
نعمت الله انډیوالمه د روزګان څخه د افغان کرکټ ټیم د بریا مبارکي و ټول افغان ملت ته وړاندې کوم. هیله لرم چې په آینده کې افغان کرکټ ټیم نورې هم ښې لوبې وګټي او هیواد ته یې ویاړ راوړي. وطنه
زه کوچر خان د پاکستان خبرې جلسې جمرود نه خبرې کوم. زه د دې کرکټ مبارکي ټولو هغه زوریدو کړیدلو افغانانو ته وایم. خدای دې وکړي چې هر افغان خوله مسکوره او خندا خوره شي. کوم لوبه افغانستان نن چې په اټنډي سره وکړه او اټنډي نه وګټله، دا یو په دې په څه پورې لوبه وه. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته هم مبارکي او ټول افغانانو ته ډېر مبارکي مبارک مو شه. زه کوشر خان د پاکستان خیبر جګړې جمهوریت نه
زما نوم نور احمد د کندهار د ولایت څخه سره په تماس کې یم. د کرکټ د بریا مبارکي ټول افغانانو ته ورکوم. کښې چې سوله او امنیت وای په افغانستان کې، خدای دې وکړي چې سوله او امنیت په افغانستان کې ټینګ شي. زه ټولو افغانانو ته مبارکي ورکوم، په خاصه د ازادي راډیو کارکوونکو ته. سلام علیکم او مخه مو شه.
السلام علیکم، زه صابر الله صابر د ننګرهار د غنخیل د ولسوالۍ نه. ټول افغانان د کرکټ د بریا مبارکي وایم او الله دې وکړي چې چا چې افغانان په هر میدان کې بریالي او سرلوړي اوسي. زما سره زما د تره زوی زاهد الله هم ټول افغانان ته مبارکي وایي او هیله کوو چې افغان لوبغاړي په راتلونکي کې ښې لوبې ترسره کړي.
ہلو السلام علیکم زه عصمت الله فریدی د کابل ولایت د سربی اوسیدونکی یم. زه د کرکټ مبارکي ټول افغانانو ته اسپیشل مبارکي وایم. بلا زدران خسته توره وکړله، نبی ساحل خسته توره وکړله، ډېره خوند یې وکړ. افغانستان کابل کې جشنونه روان دي، خوشحالي دي وروره. شنډیش ته ماتې ورکړه، ډېره خسته ده، ډېره خسته ماتې ورکړه. موږ ډېر اتحار کوو په افغانه په لوبغاړو باندې. ټول مهاجرونو ته مبارکي وایم، په پاکستان په ټال تور پلې ته پراته ټولو ته اسپیشل مبارکي وایم. السلام علیکم.
هیر به منشي وکړي کټه چې پرونه بریا دی وکټل مکتا وکړي کټه.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر یم، د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ اتحاد زیر ټول همکارانو بیا ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان ټولو ولسه د کرکټ د پرونۍ بریا مبارکي د زړه له کومې وړاندې کوم. د ټولو افغانانو د مبارک اجازه زیر ډو ته هم ډېره مننه کوم چې د کرکټ په باره کې تازه تازه معلومات خپرول. ډېره مننه. السلام علیکم.
د کرکټ د بریا په اړه خو مو راغلي ټلیفوني تماسونه واورېدل. اوس به هم ستاسو نورو پیغامونه راواخلم چې د مختلفو ستونزو په اړه مو موږ ته رسولي دي او زموږ په پیغام ساتونکي دستګاه کې ثبت شوي دي. په ګډه به یې واورو.
زمولا محمد داود نورزی د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ د توت دخم د کلي اوسېدونکی یم. او موږ ته د سختو بارانونو له امله مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي دي. هغې جملې سره پنځه نفر از موږ چې درې ماشومان او دوې ښځې دي سیل وړي دي او په لسګونو کورو ته مالي زیانونه اړولي دي او اوښتي دي. موږ د حکومت نه غواړو چې زموږ د دغه مصیبت ځپلو خلکو سره اړینې مرستې وکړي. وسلام.
زه عبدالبشیر د کونړ ولایت د چپې د سمتور لیکوي اوسېدونکی. زه زموږ سړک نه شته، د ولسمشر ته هیله لرو چې باید زموږ دغه مشکل حل کړي. وسلام.
مرد سلام علیکم. زه دره د ټولو کارکونکو ته زموږ د غوړیدونکو ته سلامونه نه کې لوړاند کوم. ما صدت خبره کوم د لغمن ولایت څخه. زه خپل د کندهار پنتون مسایل ما د ولسمشر د نوي فرمان سره ویلې دي. هو که څنګه چې قدر کې پرېږي هغه نشي کولای چې پنتون کې استاذي وکړي. نو پنتون کې استاذي په هغه شرط کا والے چې تر څوم پورې مشتري وکړي یا به شخصي وایي یا به دولتي. زه خدا خواهش کوم چې تا خو برسره تدل کرا شو د پښتنو د ولایتونو حال وګوره. د پښتنو د ولایول ولایتونو وګوره، د پنتونونو وګوره. دوه مشتران نه لري. نو ته اوس په دې باندې مشتري کې هغو کسانان چې ډېرې خورېګانې که ډېر کوششونه کړي دي وایي چې سه آینده کې به زه دې تمه وه چې یه به زه چېره په پنتون کې استاذي واخلم. نو ته د نوي حکومت په راتګ سره ته داسې کارونه شروع کړل ولاکه چې هېڅ ولاکه چاته ګټه خوري. ټول د پښتنو په تاوان دي. نو ته لاړ شه فارسي زبان وګوره، ټول بس د خلیلي وګوره. 200 نفره یو خارج ته استولي دي. همدې پښتونانو کې مشتران زیات ده. پښتنو دوه دانې ولاکه پیدا کړي. که پیدا شي هغه به هم ډېر مشکلې ته پکتیا ته راشه، خوست ته راشه، یا ننګرهار پنتون صحیح ده. لغمان خپله پنتون وګوره، دوه نفره نه لري. کندهار وګوره، هسې طبعي دی. دغه هغه د ولسمشر څخه زه خواهش کوم چې دغه فرمان بېرته رد کړي یا په هغه صورت کې وکړي. دغه کسانان چې کوم قدر کې دي، دی بس شخصي مشتریانو کې همداسې ونیسي. هغه هلته چې انتیان اخلي چې واسطه ونه لري ولاکه کامیاب شي. مطلب دې زده راځو ولناري دا کوم پیغام تاسو ته پرېږم. خو دې وکړي ولسمشر سره تاسو دا مشکل شریک کړئ. او سلام باسترام.
السلام علیکم. زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ عبد الله انس سره په تماس کېم. دا غزمر بکوا چې د ساش کال به یاد او بو د خاصه کار ورکیا باندې کې ټوله بالا باوړي او چې دا بند کار د جر تر جر په سیس ما دا پیغام دې تر لوړ پوره چارواکو ورسېږي. وسلام. فقط به
السلام علیکم ز قاری محمد رسول ننګ رهار ولایت د کوس کونال خیوی ول سوالی صحه پر اړتیا کیم دا زادې رادیو ټول کار کون غوړم کو ته سلامونه وړاندې کوم پس سلام امید افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمون د زیړی بابا پول دی باید اساسي او بنیادی جوړ کی ترڅو دا خلک د اینده مشکل نه خلاص شي که جوړ نشي نو مسلمان او دا افغانستان خل د زیړی بابا د پلس سره ډیر په مشکل کې اخته ای.
السلام علیکم ز سناگل مردم وردا ګل ولایت سید ابو تیبل سولای دی او جی محمد ظاهر زما امورا ز ډرایور یم ادا دے شروع د پیو ساده سره قرار ګوسا د سنگلوټو په د سرخاګ د پلس د حالت د ترانسپورت په نومه باندې ګورو کوټینارا چاولای دی چې د ګرینلی سچری کوم دی دغه چې موږ راوښو زه یې دره کومې دی مونږ اخلي مقابل
د همدې پیغام په خبرېدو سره زموږ د نننۍ خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دوستانو دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړېږي. ازادي راډیو تل هڅه کوي ستاسې ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي او تر خپله وسه پورې د هغو ستونزو د هواري لپاره کوشش او هڅه کوي. زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره چې په وروستۍ برخه کې درته خپریږي درسره ویلې کوي، او بیا هم د خپلو سیمو او ولایتونو په اړه په هره برخه کې چې ستونزې لري، البته ټولنیزو برخو کې، نو کولی سي چې موږ ته زنګ ووهئ، نو موږ به هم په پوره امانتدارۍ سره ستاسې ستونزې خپرې کړو او د مشرانو او چارواکو تر غوږو به یې ورورسوو. نو موږ ته زنګ ووهئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.